السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مې او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر واخنه.
په پاکستان کې له سیلابونو د وژل شوو کسانو شمیر له 3500 لوړ شوی دی. عمران خان وایي خزینه جج ته په ستغو خبرو کولو پښیمانه دی. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي طالبان د ښځو په ضد توپیري چلند بس کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د جون له نیمایي راهیسې راغلو سیلابونو د وژل شوو کسانو شمیر 1550 ته رسولی او 2022 کسان یې زخمیان کړي دي. د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې NDMA د سپتمبر په 10 په خپل یو ورځني رپورټ کې ویلي چې سیلابونو 1,02,000 کورونه هم وران کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په خبره کړې خبرداري کې ویل چې په پاکستان کې د سیلاب له وجې د روغتیا نظام ګډوډېدو له وجې ناروغي خپرېدای شي. د خبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څنګ مشر ډاکټر نیکداد افریدي د سپتمبر په 10 مشال لري ته ویل چې دوی ځینو سیمو ته دوا نه لیګل شروع کړی دي.
تقریبا یولس ټکه خو موږ یولس ضلعو ته لګلي. اول نمبر کښې خو د خانو ټانس بیاته لکه ماشه زیات دی. ډینګي او ملیریا خطره پکې زیات ده. اول دا دي څلور غوډې کیسز ټایفاید سترګو ورې بیماري دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ډیر اسمل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې په وخت ویلي وو چې نړیوالې مرستې روانې دي او دوی هر سیلاب ځپلي کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د یوې خزینه جج په اړه په کړو خبرو پښیمانی ښودلې. دانو رسمان لیکلي چې عمران خان د سپتمبر په 10 په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړوند مقدمه کې په خپل جمع کړي جواب کې ویلي چې جج زیبا چودھری ته ګواښ کول مطلب نه و. پر عمران خان تور دی چې هغه د زیبا چودھری ژوند په خطر کې چولی. نوموړی د اګست په 6 په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز ګل ته د جسماني ریمانډ ورکوونکي اډیشنل خزینه جج زیبا چودھری دی تیار اوسي ځکه چې د هغې په خلاف به کاروایی کېږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دې د ښځو کار او تعلیم له مخنیوي لاس واخلي. د ادارې د سپتمبر په 10 په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم کم قانون نه لري او هر څه چې یو طالب چارواکی وایي هماغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د ادارې همدارز ویلي چې طالبانو د افغانستان نیمی خلک یعنی ښځې له زده کړو او کار څخه منی کړي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې په هیڅ بل کوم هیواد کې د ښځو په مخ دومره سخت محدودیتونه نشته لکه څومره چې په افغانستان کې دي. طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 د افغانستان جمهوري او منتخب حکومت په چپه کولو کابل ونیو. له هغه وروسته نجونې له 6 ټولګي پورته له تعلیم منع کړي او پر ښځو مخ پټول یې جبري کړي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 5,500,000 ماشومانو ته د شری ضد واکسین کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن د سپتمبر په 10 ویل چې 2 ورځې مخکې دا کمپاین په زابل ولایت کې پیل شوی او په 3 نور ولایتونو کې به هم کیږي. د ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د شری تر 25,000 ډیرې پیښې ثبت شوي. په دوی کې 106 ماشومان مړه شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې ځواکونه د خارکیف سیمې ځینې برخې له روسانو بیرته نیولې دي. د سپتمبر په 10 نوموړي پر ټلویزیون وینا کې ویل چې له خارکیف ښه خبرونه لري خو د نیول شوو سیمو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل او ویل چې اوس د دغو ځایونو د نمونو یادولو لپاره مناسب وخت نه دی. له خارکیف څخه پر انټرنیټ ځینې داسې ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوي چې پکې په ځینو بیرته نیول شوو کلو کې اوکراینی پوځیان لیدل کیږي خو په آزاد ډول یې تصدیق نشي کېدلی. په همدې حال کې په دغه قبضه شوې سیمه کې د روسیې حکومتي ډلې مشر ویلي چې د خارکیف خلک باید د نومبر په 4 په دې اړه په ټول پوښتنه کې ګډون کوي چې آیا د روس سره یو ځای کیږي او کنه. افغان کرکټ لوبډله نن په 20 کرکټ سیالیو کې د هند سره لوبه لري. په دوبۍ کې کیدونکې دا لوبه د پېښور په وخت 9 بجې شروع کیږي. د سپتمبر په اومه په یو بل سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه او فائنل ته ووت. په شارجه کې شوې دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 198 رنزونه جوړ کړل. پاکستان دا هدف د 9 وکټو په نقصان پوره کړ. سریلانکا د دې سیالۍ بله لوبډله ده چې لا وار د مخه فائنل ته رسېدلې. فائنل د سپتمبر په 11 په دوبه کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې په واوري د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په پاکستان کې له سیلابونو د روغتیايي بحران رامنځته کېدو یره ده. له ناروغو د ځان ساتلو لپاره خلکو ته څه پکار دي؟
خلکو لپاره دا پکار دي چې هغوی د خپل صفایي خیال وساتي. صفا اوبه، صفا خوراک، ګندو اوبو نه ځان ساتل چې چا سره څه بندوبستي چې ځان دې د ماشونو بچاتي.
په پاکستان کې هر کال لک کړي هوا 1,00,000 او 28,000 کسان مړ کیږي. پوهان وایي د کارخانو او ګاډو لوګي هوا خرابوي.
د لوګي د کوم کارخانو او ګاډو نه روزي نو بده کې خوردمنی زراعت پیو ډیر وړ وړ زراعت چې هغه موږ ته پستر بخکاری نه او دام چې کوم دی نو دام انسان صحت ته پاره ډیر نقصان دی.
د خوست له چینار مشاعرې درته شعرونه اورو.
بلا تشبه در سره نه جوړیږي تداسی لګدا ټول زړه.
پر دې سربېره ځینې نور راپورونه هم شته. مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان په مختلفو سیمو کې له سیلابونو له 1,500 څخه زیاتو کسانو د وژلو ترڅنګ له 250,000 څخه زیات کورونه ویجاړ کړي دي. په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې د صحي خدماتو رسوونکو مرکزونو د ویجاړۍ له امله د ګڼو ناروغو د خپرېدو یره ده. په دې ناروغو کې د ډینګي، ملیریا او هیزې یادونه شوې ده. حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې ټولو لاب زپلو سیمو ته په وخت مرستې ورسوي، خو د لارو د خرابېدو له وجې دا کار اسانه نه دی. شاهین بونیرې په دې اړه رپورت لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو په نتیجه کې د روغتیا ټول 1,460 مرکزونه اغیزمن شوي دي. سیلابونو د روغتیا ډانچې ته تر ټولو ډیر زیان په سند صوبه کې رسولی دی او 422 روغتیایي مرکزونه لاهو کړي دي. د WHO ویان طارق یساروویچ د سپتمبر په 6 نیټه په جنیوا کې خبري اعلانو ته ویل چې په سیلاب زپلو سیمو کې له 4,500 ډیر طبي کیمپونه لګولي او د ملیریا، ډینګي، هپاتایټس او خېټې د رنځونو د تشخیص لپاره یې خواوشا 2,13,000 کیټونه ویشلي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ولسی روغتیا د سازمان مشر ډاکټر سایما عابد اویل چې د WHO خبرداري په ځای دی او باید ولس او حکومت دواړه د رنځونو د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي.
خو تاسو خبرې چې آی سره کولرا کیږي، ټایفاید کیږي، هپاتایټس اے شو دې سره چې کومې ده ملیریا خاص طور باندې ځکه چې خو بو کې ملیریا پیراسایټ چې کومې ده پیدا کیږي. دا فلډ افیکټډ ایریاز کې دی سان شو، ټانک شو، دیر شو، سوات شو او اسوسییټ نارث اینڈ ساوث وزیرستان شو. دا ټول دې علاقې چې کومې ده هغه کې هیلث فیسیلیټی لکه هسپتالونه شو، ډیسپنسریان شو، نو هغه ټول ډیر زیات افیکټ شوی دي. هلته اوبه ولاړ دی او دینه علاوه چې کومې ده ډاکټران بهر خبره ده ډیسپلی شوی دي.
سیلابونو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په سواد، دیر، ټانګ، ډیر اسماعیل خان او نوخار کې هم د روغتیا ډانچه اغیزمنه کړې ده او خلک یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. له خیبره د ښځو او ماشومانو د حقونو فعاله جمایما اپریده وایي چې د بې کوره شوي خلکو په کیمپونو کې ډیر ناروغه ماشومان او ښځې لیدلې دي چې دوایانو او خوراک ته اړتیا لري.
دا چې ډېر ایریا څخه دی خان کې چې تاسو سره میډیکل ټیم هم نو تلنو او دا چې کوم پرګننت ومن وی یا نیو بورن بیبی چې نو ته خو ډېر هم مشکل دی به ور سره سکین باندې ډیفرنت الرجی راغلي دي د ماشومانو کریټیو پرابلم هم ورته ډېر ځات شو. دا چې ډېر ایریا څخه سره د میډیکل کیمپ یا میډیکل چې ټیم واغ وغیرہ غلي نه وو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د روغتیا څنګه وایي چې د نړیوالو ادارو په مرسته یې په سیلاب ځپلو سیمو کې د طبي کیمپونو انتظام کړی او د رنځونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د ولسي بیدارۍ کمپاین پیل کړی دی. د روغتیا د څانګې یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر اکرام الله وایي چې حکومت هڅه کوي چې د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او لاهو شوي روغتیایي مرکزونه بیرته آباد کړي.
هیلت ډپارټمنټ چې دی هغه خپل لیول باندې لگا میډیکل کیمپونه دی اویرنس کمپینز دی هغه لپاره مختلف دوایانې هغه لپاره سرویلنس ایکټیویټیز نو هر څه هغه ګریډ ان شاء الله چې هغه څنګه روان دي او خلکو لپاره دا پکار دی چې هغه د خپل صفایي خیال وساتي صفا اوبه صفا خوراک ګندو اوبو نه ځان ساتل کوم ځای کې نیګیټیو اوبو لاړي هغه خپل مدداف کې تحت باندې یا ضلع انتظامیہ شعا یا رشراغی منصوبہ ہے وہ بلک شی چیزا ڈینگی اور ملیریا خطرہ در رشی بیڈ نیٹ اویلیبلٹی لکم با تقسیم کولی گیا رہی کچھ آلریڈی بلاشی تقسیم شی میری چچا سر اصل اصل بندو بس کی شی جان دے گا ماشونا بچا تھی.
په نهال کې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ دوام لري او د جاپان حکومت د 2 میلیونه ډالر بیړنۍ مرستو جمعنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې په سند کې د سیلاب ځپلو سره مرستې ګړندې کړې دي.
مشال ریډیو ته تاسو هوګه د خبر پختونخوا د عام روغتیا څنګه وایي د لومړنۍ معلوماتو لمخې په صوبه کې سیلابونه او بارانونو شاوخوا 2500 روغتیاي مرکزونه په جزوي او 350 په بشپړ ډول لمیان څوړې دي. لدې وجه په ځینو ځایونو کې د صحي خدماتو رسول ټکنی شوی خو چارواکي وایي د ملګرو ملتونو بیلابېلې ادارې او ځینې غربي هیوادونه ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د خبر پختونخوا د عام روغتیا د سانګیل مشر ډاکټر نیکداد آفریدی سره مرکه کړې او لومړی سر کې ترې په سیلاب ځپلو سیمو کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د تدابیرو پوښتنه کړې ده.
ټول مرکزي رسم په کوارډینیشن کې کار کوي او د یو ان ارګنایزیشن یونیسف د بچو او د غسل کا نور انټرنیشنل ارګنایزیشن کا بلجیم دی او فرانس دی او د ټول لپاره موږ په یو طرف کې
ډاکټر صاحب دی ڈبلیو ایچ او دا هم ویلی دی چیرې په ډیرو سیمو کې دا روغتیایي مرکزونه چې کوم هسپتالونه دي بیچوز دی هغه بارانونو خراب کړی دي سیلاب خراب کړی دي خاص طور ټانک کې او ډر اسماعیل خان کې. نو تاسو ته معلومات په لاس راغلي دي چې خیبر پختونخوا کې به څومره هیلت یونټ سي هسپتالونه چې هغه ته به نقصان رسیدلی؟
نو اوس په ابتدایي تخمینه روان دي لکه فاینل رپورت خو نشته ځکه چې زنه علاقه تاسو لکه رسایي ممکن نه ده خو کومه پر چې ټوټل تعداد تعلق دی نو تقریبا 2500 پاس هسپتالونه لکه پارشل ډیمیج دي او کمپلیټ ډیمیج هم 33 پورې دی لکه 53.
او ډاکټر صاحب دلته دوایان وړل د ضرورت دی د لایف سیوینګ ډرګس چې کوم دي د ژوند بچکولو لپاره خاص طور د ماشومانو او چې کوم امیدوارې مین دي د غي د لپاره نو هغه کې بیا ستاسو ډیپارټمنټ څه کوي دوایان رسول؟
خو اول خو موږ خپل چې کوم پاور هاوس سکول لکه تقریبا یو لس ټکه خو موږ
مچردانے
نو اول نمبر کې خو دې خان او ټانک بیا ته له کومه شي زیات دي دینګي او ملیریا خطره په کې زیات اول فضا دي دا چې کله شي د نور لیول نشته چې کوم دي دا نه ده فکر اوس په ورچې کار کا دي سیستم روان دی هغه کې لکه سکین دي دي دې ایریا او سره چې کوم دي لکه دینګي شو اصل هغه کې څه ټایفاید سترګو ورې بیماری دا ریپورت کې.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو دا مشال ریڈیو خبرونو ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شي. د خیبر پښتونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې خزې د غنو صحی مشکلات سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د امیدوار خزو او نوو زیږیدلو ماشومانو ژوند د دوایانو او پاک چاپیریال د نشوالي لوجې په خطر کې لوېدلې. د سواد په بهرین سیمه کې یو خزه د ماشوم د زیږیدو په وخت د طبي سهولت نه لرلو لوجې مړه شوې هم ده. زمونږ همکاري فرخنده اسد په سیلابونو کې د خزو د ستونزو پاړه د پیښور له یوې ډاکټرې الینا علیشا چې په چار صدا نوخار او د سواد په سیلاب ځپلو سیمو کې کار کوي مرکه کړې ده. لومړی ترې دا پوښتلې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې یې کومې لویې مسلې ولیدلې.
ټول ناول خدا دې کنه چې یو قدرتي نظام دی خزو د باډي او هغه د پاره منتلي یو څو ډېر چې کوم دی هغه لکچا ډېر پکاري نو ټول نه بډ پرابلم د سنیټري پارټ چې کوم دی هغه اوډې ټول خلکو د پاره نو فرست هغه عمدا احتجاج موږ ټولو ته کړی وو چې دا میک شور چې خزو ته سنیټري پروډکټ په ټایم باندې ملاوي. دې نه علاوه چې کوم خواتین امید سره دي هغې ته ډېره زیاته مسله ده ځکه چې یو خو دې هغې کېږي ته خوراک نه ملاویږي هغې ته دوایانې نه ملاویږي سپلیمنټ نه ملاویږي د ویکنس مسله ده ورته کمپلین کړي.
او الینا څنګه تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړو کنه اوس د بحرین په اتروړ سیمه کې یو حامله ښځه چې واغه مړه شوه ځکه چې هغې ته د ماشوم د پیدایش پر وخت هغه ضروري طبي مرستې یا ضروری طبي امداد ورته ونه رسید کنه. نو تاسو هلته چې کومې ښځې دي چې په ماشوم ناروغه دي پرېګننټ دي هغوی ته د صحت ته سهولت چې دی لکه ډاکټر شوای ښځې ډاکټران تاسو وینئ په دې کیمپونو کې؟
نو داسې دي چې میډیکل کیمپ کې فیمیل ډاکټرز هم دي او سټوډنټ ډاکټرز هم شته میډیکل سټوډنټ هم شته نرسز هم شته بټ هغه کې خو موږ موسلي چې کوم دي جنرل چې کوم هغوی باډي د هغې بیماریانو ته خیال کوو سپیسیفکلی موږ داسې دې لپاره ډاکټرانې نه هم بوتلي یا موسلي موږ سره نه چې موږ هلته ډلیوري کولی شو بیکاز دا یو پیچیده عمل دی او هغې کې تاسو سره حالات کم کېدی شي او خرابي طرف ته تللی شي نو هغې لپاره تاسو ته یو پراپر سیټ اپ پکار دی چې تاسو سره بر وخت مینم موجود وي تاسو سره بر وخت چې ریلایزیشن سامان هم موجود وي نو او د دې شي کمی راغلی ده او دې فلډ افیکټ د دې شي مطلب مخکې به هم راځي ځکه چې ریلیف کیمپ هم آبادی نه لږ په لرې باندې دي غټ غټ اسپتالونو ته نږدې نه دي او ایزیلی دا ښځې اسپتال ته نه شي راتلی عمده ښځې چې تاسو کې نږدې ته روکوم دا په کراچی سند کې یو ښځې عمده ښځې بهر هغه ماشوم پیدا شو او د دې شي ټیکل کولو لپاره حکومت ته پکار دی چې کار وکړي.
ښځو نورو مسلو ته مونږ راشو د کور پرې خودل چې دا د ښځو لپاره ډیره ګرانه وي بیا سیلابونو کې یا په هیبت باندې چې دا ښځې راوتلي سایکولوژیکلی تاسو چې ښځو سره ملاو شوي ناغوی څنګه وي؟
تاسو ته پته ده چې یو انسان نه دی هغه ډیر وړوکی نه وړوکی شي خراب شي د هغې بلانګینګ نه اسپیشلی موږ نه اورک شي نو موږ ډېر زیات خفه کیږو. بیا چې د نیچر دغه خدای پیدا کړی موږ داسې ده چې ډېر سینسیټیو ډېر حساس دی ښځه نو هغې خپل ډېر ګرانې باندې پوره پور جوړ کړی یو طریقې سره چلی یو طرز زندگی نو که تاسو نه داسې اني تک چې تاسو هر څه لاړ شي نو دا ډېره یو ګران عمل دی او دې عمل نه تېرېدل هغه خزو دپاره یو ایکسٹرا برډن دی ځکه چې هغې ډېر ایزیلی ډپریشنږي او دا یو مایوسي چې کوم دی دا موږ هر قسمه خلکو خزو کې وکتو که هغه مشرې دي که هغه وړې دي که هغه ځوانانې دي پیغلې دي هغې ټولو کې دا یو مایوسي ده. موږ همدا امید ساتلی شو چې دا د مخکې ډپریشن کې چینج نه شي بیکاز داسې وجوهات وجې نه چې کوم ډپریشن کېږي نو د هغې چې کوم ریزلټس راځي که نه نو هغه ته خاص ښه نه دي او موږ به نه غواړو چې زموږ
د مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15 لسره 250 کیلو هرتز.
که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی رسنۍ وایي د تعلیم لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه له حکومت غوښتنه کړې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو له زده کوونکو فیسونه ناخلي. د سپتمبر په شپږمه د کمیټې په غونډه کې د غوښتنه هم شوې ده چې باید د سیلاب ځپلو زده کوونکو تعلیم جاري ساتل یقیني کړل شي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه د سوات اوسیدونکو او د سوات یونیورسټي زده کوونکي محمد ارشد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د هغوی په سیمه کې د سیلاب وروسته صورتحال پوښتلې ده.
نقصان شو کالام بہرین او دغه بینجه وسایل چې د منطقه علاقې طرف ته پاتې کیو نو د کمی چې خوښه علاقې وي د وو پاته هغه ډیر زیات متاثر کړي دي. زمونږ یونیورسيټي بیا نوټیفیکیشن وکړو کوم زمونږ خپل اگزام نن زمونږ اونلاین پیپر وو چې کله د افسر دراغه نو هغه بیا موږ ته ټایم دوی ایکسټینډ کو هغه بیا موږ ته ټایم ایکسټینډ کو نو یہ مشکلات ہوئی ول نہیں کرچ فلڈ راش ان گائز سرکول کمیونیکیشن چی اگر بالکل ہو دے گی دل تو دی لائٹ ایشوز زما خند دو درو ادم کلی کی دور دی مخ کی اور مخ کی دی لائٹ برائے تو ورسی د سمر چم خان بی استنی وی اگر تولی متاثر کڑ وی بالکل لزی وی خی وستی وی نو ایشوز دی جاتی جا یونیورسٹی اتا وی بیا ایڈوکیشن چی یونیورسٹی بندشی او لائٹم نے نور مشو دی کم ٹرانسپورٹ چی پھولن دا وی سی روبن تو نقصان ورسی بیا بالکل موږ د کور کې دننه بیا موږ پاتې شو سټڈی ارس دې سرګرمی د دې متاثر شي.
ارشد خان اوس په دې سیلابونو کې د خلکو ډیر زیات تاوانونه وشول نو د غلطه چې کوم زده کوونکي دي اغه د خپل مشکلاتو په اړه سوایي.
زه خصوصا دا وایم چې تاسو ته پاتره دي د کی پی چې کوم زمونږ چیف منسٹر سره د هغه تعلق هم سوات نه دی او بیا خصوصا بالکل زمونږ د زبوم دا پر سوات نه زمونږ په گاوند کې دلته اوسېږي نو هغه لید دا پکار دي چونکی د فلټ سره ډیر نقصان هم شي او کم کاروبارونه چې د خلکو یا غم بالکل ودرېږي. تاسو ته پاتره سمره دکانونه بازارونه دا غي څخه متاثر شو کاروبارونه او نسرنتان او دومره باندې کې د سرنتان چې هغه فاینانشل دومره سټیبل هین نه هغه بیا نه شي فوټ کولای. زه به دا وایم چیرې کدی حکومت دا کم د سینستر دا فیسونه د مواب کی نو دا به ډیر ښه او نور دوی سره سکول شي نو هم ډیر ښه هو دا فیسونه کم از کم دا مواب کی د سینستر زم چې دا به دوی د سټوډنټ سره به ډیر ښه ده.
صحیح شو. ارشد حکومت هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د یونیورسيټیانو د زده کوونکو نه د فیسونو د نه اغېستو خبره کوي. که چېرته داسې وشي نو تاسو د دې اقدام په اړه څه وایئ؟
زمونږ خو دا سوات یونیورسيټي زما خیال په فرست سمستر چې دی هغه 10,000 پورې دی خو هغه داسې نه کوي یوازې خو سمستر نه بدې کتل راتلی بیا پای کې نور جیب خرچ د غړې لګي کنه یوازې سمستر فیس نه او څنګه تاسو خبرو لکه موږ هم داسې اوریدلې دي خو دې کنفرم نه د سیسټم نوټیفیکیشن شوه دی نه یا بل څه موږ کنفرم نه ده موږ هم داسې اوریدلې دي او که دوی وکړي لکه دا به ډېر یو ښه ډیماریبل افورټ یې نه دا زموږ لپاره چې دا کوم ته مواف شنو موږ به ډېر خوشاله اظهار وکړو.
د سوات اوسیدونکي او د سوات پوهنتون زده کوونکي محمد ارشد خان مرکه مو اوریدله چې د انیس اجمل سره خبرې کولې. د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال
کی دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ره کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچي مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک انتي پورته کړی کلاشن کو زغړې تاچولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه پاړه کوم ته تاسو خپل رائے پرې خودل غواړي، دای لپاره مونږ پیغام ریکارډون کی ماشين شمیره لرو چې دا 00020221212141. د پاکستان د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا د دندې موده د نومبر په میاش کې ختمي کی، خو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر تورونو وروسته لدې مسلې سیاسي کشاله جوړه شوې ده. عمران خان ویلیو چې وزیر اعظم شهباز شریف او په حکومت کې دغه سره شامل آصف علي زرداری غواړي داسې سړی د پوزمشر شي چې د غوي مبینه درغلې پټکړي. پوز په دې خبره سخت خفقان خودلیو. په پاکستان کې یو بل مسله د ګرانې او خراب اقتصاد ده چې اوسنۍ ائتلافي حکومت یپړه د عمران خان په تیر حکومت اچوي. د دې دواړو موضوعاتو په حقله د دفاع او خزانه وزیرانو یو خبري خونډه کړې چې فرخنده اسد یې په اړه نور معلومات لري.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د سپتمبر پر 8 په اسلام آباد کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د پوز د مشر د ټاکلو عمل به پر قابلیت وي او باید د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا مسله نوره پیچیده نه کړي. خواجه آصف پر دغه وخت وویل د پوز د مشر په ټاکلو کې لا هم وخت شته او دغه فیصله به د نوومبر په میاشت کې کیږي.
د ارمی چیف د ټاکلو په اړه چې کومې خبرې شوې دي، که زه غلط نه یم نو عمران خان وروسته د نهه پورزول چې د هغه دغه مطلب نه وو، خو دا هر څه هغه د یو سازش او د ستراتیجۍ تر مخه کوي چې لومړی دې پر ادارو نیوکې وکړي، د پوځ د مشر د ټاکلو د عمل نه یې شخړه جوړه کړه او بیا وایي چې ما خو د قابلیت خبره کړې ده. زما په فکر د یو یا دوه کیسونو علاوه د پوځ ټول مشران پر قابلیت مخې ته راځي او ادارې یې په خپله نمونه وزیر اعظم ته وړاندې کوي او بیا په هغې کې وزیر اعظم د هوایي بري او بحري پوځ د مشر انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د پوځ د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده سږ کال په نومبر کې پای ته ورسي او حکومت یې باید تر هغې مخکې ځایناستی ونوموي. خو خواجه آصف وویل اکثره وخت عمل د نومبر پر اخري اونیو کې ترسره کیږي او دا ځل به هم داسې وي. دا له هغې وروسته دا چې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری د خپلې خوښې پوځي مشر ځکه راوستل غواړي چې خپلې درغلې پټې کړي. خو له دغې وروسته نوموړي د سپتمبر پر 6 د پېښور په جلسه کې وویل چې موجوده ائتلافي حکومت کوشش کوي چې د هغه وینا لا غلط رنګ ورکړي او دا چې ګنې عمران خان خو د پوځ خلاف دی. بل خوا د غټ خبری کانفرنس پر مهال د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی حکومت د غلطو پالیسیو له وجې نن په ملک کې ګرانی زیاته ده.
هر ځای کې
دوی هیواد په وروستو پرېښو دی. تیر کال د خزانه وزارت 1000 ارب روپۍ د بجلی سیکټر ته ورکړي دي او دا په جولای او اگست کې چې د بجلی په بلونو کې کوم د فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج په نوم ټیکس راغلی وو، دا د هغه تیلو بیې وې چې مخکنی حکومت د اپریل میاشت کې اخیستې وې. دا د عمران خان کارونه وو، د هغې ګنا هم اوس زموږ په سر ده.
بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پنجاب په چشت یا خار کې تیر ماښام یوې جلسې ته د وینا پر وخت وویل چې د ده د واک پر مهال د بجلی نرخونه کم وو او ګرانی داسې نه وه څنګه چې اوس ده.
زموږ حالات نن داسې دي او هیواد مو د یو داسې مالی بحران نه تیریږي چې پخوا داسې نه و لیدل شوي. دوی ویل چې عمران خان ځکه لرې کوو چې ګرانی ده، خو په تیرو 4 میاشتو کې چې څومره ګرانی راغلې دومره د پاکستان په تاریخ کې کله نه و راغلې.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان دا وخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل تېره ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د پیسو نړیوال صندوق IMF لخوا د پور د قسط ترلاسه کولو وروسته کوشش کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې راکمې کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری گټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونه ته وګورئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه له بشیر کوخنه.
د پاکستان حکومت د قدرتی افتونو د نظم قومي ادارې پرون په رپورت کې ویل چې د جون لنډ مېرې سیراغلو سیلابونو د وژل شو کسانو شمیر 1,155 رسیدلی او 2,202 کسان زخمیان شوي دي. د ادارې همداراز زیاته کړې چې سیلابونو 12,000 کورونه هم اوران کړي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر طالبانو غکړې چې په افغانستان کې د ښځو د کار او تعلیم له مخنیوي لاس واخلي. د ادارې د سپتمبر په 1 په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم کوم قانون نه لري او هر چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15 د افغانستان جمهوری او منتخب حکومت په چپه کولو کابل ونیو. لاغې وروسته یې انجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم منع کړې او په ښځو یې مخ پټول جبري کړل. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې 5,000,000 ماشومان ته د شری ضد واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف نن وویل چې 2 ورځې مخکې دا کمپاین په زابل ولایت کې شروع شوی دی او په 3 نورو ولایتونو کې به هم کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې ځواکونه د خرکیف سیمې ځینې برخې له روسانو بیرته نیولې. د سپتمبر په 1 نوموړی په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د خرکیف ښه خبرونه لري خو د نیول شوو سیمو په اړه یې ډېر معلومات ورنکړ او ویل چې اوس د دغه ځایونو د نومونو یادول مناسب نه دي. په همدې حال کې په دغه قبضه شوې سیمه کې د روسیې حکومت ډلې مشر ویلي چې د خرکیف خلک به د نومبر په 4 په دې اړه ټول پوښتنه وکړي چې آیا د روس سره یو ځای کېدل غواړي او کنه. افغان کرکټ لوبډله به نن په شروري د کرکټ سلیو کې د هند سره لوبه لري. په دوبه کې کیدونکې دا لوبه د پېښور په وخت په 9 بجې شروع کیږي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ او ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو دومره ډېره سرغړونه کیږي چې خای په ډېرو ځایونو کې تصور نشي کېدلی. دوی پر طالبانو غږ کړی چې ښځې دې له کار او تعلیمه نه منع کوي. طالبان له تېر یو کال راهیسې په افغانستان واکمن دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د جینکو ښوونځي بند کړي او په ښځو د کار او بهر ته د وتلو محدودیتونه لګولې دي. احمد شیبر یې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وایي په لږې ازادۍ کې ژوند او د رښتونی عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د ده په وینا طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د ښاغلي سیفتون په وینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتوي چې د بشري حقوقو وضعیت دومره له ګواښه ډک دی چې تصور یې ګران دی چې وشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشري حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو تری تم شوي نه دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بینټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې دي چې دا راپور ایډیټ شوی نه دی او د سیشن بی پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلی دي چې دا د ریچارډ بینټ له لوري لومړی راپور دی چې پکې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سولې ایزو غونډو موضوعات پکې راخستل شوی دي. ښاغلی سټیفن ویلی دي چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بینټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړه کړي. د طالبانو ویاند د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال
دی دا نه وی پول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه سی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے، تمرا دا فوج مشر دے، تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا پین کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دغه خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمونگو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمو فعالانې وایي د هغه ځایونو زنانه د مشکلاتو له امله له سرکاري نوکریانو بې برخې دي. دوی وایي په قبایلی سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې کمی دي، خو په سرکاري نوکرو کې د تعلیم شرط اوچت دی چې له وجې قبایلي ښځې له سرکاري نوکرو بې برخې پاتې کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي سیمو زنانه د تعلیم او نوکریانو لپاره ګامونه پورته کوي، خو پکار ده چې د هغه ځای خپل اوسېدونکي لوڼو ته د تعلیم او روزګار اجازت ورکړي. تفصیل دې رپورت کې دی. په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زنانه فعالانې وایي تا ښځې غواړي د نورو سیمو او ښارونو د زنانه په شان نوکریانې وکړي، خو زیاتوي هلته د تعلیم او نورو سهولتونو د نشوالي ترڅنګ سخت روایات یې د مخکې راتلو لاره نیسي. په خیبر ضلع کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي جمایمه افریدي د اګست په 10 مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي زنانه نشي کولی د خپل کم تعلیم له امله د روزګار په ټاکل شوي معیار پوره شي، نو ځکه نوکریانې کول ورته ګران دي.
تاسو په تل په تعلیم نشته، نو خلکو میټریک یا ایف ای سی کړی دي، نو چې کله جاب راځي نو همیشه د بهر نه ولا خلک راځي څنګه چې الیجیبلټي کرایټیریا نه میټ کړي، نو موږ خلک به دا الیجیبلټي کرایټیریا څنګه میټ کړي چې هلته ایجوکیشن نشته. تاسو ولا یې بی ایس یا ماسټر هغه ته تاسو ماسټر اپورچونیټیز نشته، نو هغه به جاب ته څنګه اویلیبل شي؟ نو جاب نو کېولا پکار دي چې هغه ته فلیکسیبلټي په کیو کې جاب کې انکریج کړي.
په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس د شمیرو تر مخه په 1500 لک آبادی لرونکو قبایلی ضلعو کې دا وخت 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې 15% جینکې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو این ڈی پی د تیر کال د ګډې سروې تر مخه په قبایلی ضلعو کې تر نیمایي زیاته آبادی تعلیم یافته نه ده. د سرکاري شمیرو له مخه د پاکستان د تعلیم شرح شاوخوا 60% ده. خو د خیبر پښتونخوا د زنانو د کمیشن مشر ډاکټر رفت سردار مشال ریډیو ته ویل حکومت د قبایلی سیمو ښځو د کم تعلیم پر مسلې خبر دی، نو ځکه ورته په نوکریانو کې ډیر شرطونه آسان کړل، خو بیا هم هغوی کارونو ته ناراضي.
ښځې مخکې ناراضي لکه اوس پولیس والا چې کوم دین هغه خپل ټول رولز ریلیکس کړل، لکه اوس چې هغه غواړي چې تعلیم دې لسم یا دولسم پاس نور علاقو کې نو د نیولی مرج ایریا لپاره هغه تعلیم اتم پاس کو دی جنګو د لپاره، او هغه چې فزیکل فټنس ټیسټ دغه ختم کو، او دا چې نه کې چې نه مخکې نه راځي، نو دا لکه ټول ډپارټمنټس کوم دي نه هغه په پرایورټي بیسس باندې خزر چې دی نو نوکرای ورکول غواړي، خو خزر نه مخکې کیږي نه، چونکی دا خلک ټول اوس په دې علاقو کې پراته دي کنه سیټلډ ایریا کې، نو کدی یو ځل خپل بس خپل ډیسټریکټ ته واپس لاړل نو هلته ډېر زیات سي دي نو جابس هغه لپاره انتظار کوي.
د قبایلی سیمو فعالانې وایي د نوکریانو د موجودګۍ باوجود د قبایلی سیمو زنانه او تګرانه وي چې په نورو ښارونو کې د کار لپاره انټرویو یا ټیسټ ورشي، چې وجه یې سخت قبایلی روایت دي. د کورمینا د زنانه او د حقونو لپاره کارکوونکي نایل الطاف د اګست په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو زنانه او ته که د کار شرایط آسان شي نو کېدی شي چې ډېرې ښځې کارونو ته راوځي.
اکثر جاب اپورچونیټیز وی هم
پیشاور کے گورنمنٹ دا ٹیسٹ اور دا انٹرویو آپ فاتح کی دننا ہم خپل خپل سینٹر ہو کے ورتا ارینج کر دا وایام چے دا مائنڈ سیٹ چینج کول کے ډیر ٹائم لگی خو مو گیو سٹارٹ خستے شو چے اغا مو میل سوسائٹی سره واخلو گورنمنٹ تا پکاله چے بل خو چے کما طریقہ دے دا جاب اغا لگا آسان کی سیکنڈلی دا کلچرل کانٹیکسٹ کی دننا چے خلق تا دا غ مسئلہ دے چے زمون جنا کے سڑو سره مکی نی پیو آفس کی اغوی کدا سیٹ اپ
د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف مشال ریډیو ته وویل حکومت د قبایلي سیمو زنانو لپاره د یو جامع پلان لاندې د تعلیم په ګډون په مختلفو شعبو کې د ښځو د برخې اخیستنې هر ممکن موقع ورکوي خو کلتوري محدودیتونه د دوی په لاس کې نه دي.
سپیریئر جابس دی یا پروینشل گورنمنٹ جابس کی باغے کے پمنگا سولہ زنانا تھا اوپن دے کمپٹیشن ایگزام اور کئی پاس کئی ہے وہ سم دے فیڈرل پروینشل بیوروکریسی کے منہ سارا ڈیرے جو دینو فیمیل دی اور ایک ڈیرے پکیلے قبائلی سی منہ تعلق لگی جو تعلیم دے سہولیات خبر ادا نوارا سہولیات ہم سکولونا کالیجینا ایون اس کو پاٹا یونیورسٹی میں پلو شوے دا اس چچا بالکل بیسی تعلیم نہیں کرے یا دا کور حالات ادا سی ویچے فیملی ہے پارنر آپ دیکھ کے تعلیم دانو دا گئی دبارا کو
د قبایلی سیمو فعالان یا حکومتی چارواکی وای د سہولتونو په ګډون د عامه پوهاوی کمپینونه باید وشي چې په قبایلی ضلعو کې د نارینه په خپلو لوڼو تعلیمونه وکړي او د کار کولو اجازه ورته ورکړي. د 2013 کال د مې په 1 د پاکستان په آئین کې له 15 ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې یو غیر سرکاري ادارې فیر فائنانس ویلي چې د لوټ کې لوجې په دې هواد کې هر کال شاوخوا 1,28,000 کسان مړ کیږي. د ادارې دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د سپتمبر په 10 د پاکې هوا نړیواله ورځ ومانځل شوه. په پاکستان کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې باید حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره په وخت اقدامات وکړي، ګنې دا به د پاکستان او د نورې نړۍ لپاره یو لوی ګواښ وي. بلخوا چارواکي وایي چې د چاپیریال ساتنې او آلودګۍ لپاره د پوهاوي ترڅنګ مختلف اقدامات کوي. تفصیل انیس اجمل را کوي.
په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې فیر فائنانس ویلي چې په دې هواد کې د هوا ککړتیا هغه شپږم ګواښ دی چې له وجې خلک مري. د ادارې د سپتمبر په 10 په ټویټر یو رپورټ کې لیکلي چې د هوا ککړتیا له وجې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1,28,000 کسان مړه کیږي. فیر فائنانس پاکستان دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سپتمبر په 10 د پاکې هوا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. پېښور، لاهور، فیصل آباد او کراچۍ د پاکستان هغه ښارونه دي چې بېلابېلو ادارو د ککړو ښارونو په فهرست کې شامل کړي او له خلکو او حکومت د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو په حزب الله د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د آبادۍ زیاتېدل او د ماحول د خوندي ساتلو لپاره د قوانینو نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې هر کال هوا لا نوره ککړه کیږي.
بدې ټول لګاړو کې یو دغه لګي ایته کیټالیټک کنورټر وایي او دا کنورټر د ایئر پلوټنس په خپل ماحول دوست کې څونه څه بدلی. پاکستان کې چې څونه ګاډي جوړیږي نو دغه اړو کیټالیټک کنورټر دوی نه ځکه چې هغه سره د هغه هغه پرایس زیاتېږي ډېر حده پورې موږ په خپل کولی شو خو د زیات توجه د حکومتي طرف سرپرستۍ په کې ډېر ضرورت دی.
ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرو نه هو کې یو تن د هوا ککړتیا له وجې مړ کیږي. د ادارې زیاته کړې چې په نړۍ کې د الوتکې له وجې هر کال 2 میلیونه کسان مري. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پو او د پېښور کلین ایئر الائنس مشر عادل ظریف بیا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې خلک د الوتکې له بدو اثراتو خبر نه دي، نو ځکه هم د هوا ککړتیا ته
پام نه کوي.
زمون چې کوم یو ریپورت اوس شای شو اوس موږ پېښور پین ایرلاینز دغه دې ریپورت کې دا ویل شوې دي چې د کارخانو الودګي هم پکې ډېر اغشته دي لکه کردار شته خو ټول کې زیات چې کوم دي د ګاډو رکشې دي کا ټیکسیانې دي دا غي زیات پولوشن ډېر زیات حصہ فیصد چې کوم ده نو زیات تر دا غي دي دا غي نه بس بیا پریکلزم دی دا پټه ورته وای کنا دی پکې دا لکه د ټایرونو سیزي نو دا پبلک ترانسپورت طرف ته پام پکار دی او موږ کوشش کوو خو خلکو کې ما کاهي پکار ده.
د سویډن په لوند پوهنتون کې د ماحولیاتي چارو څېړونکي آصف خټکوای چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید سیمایزو ترڅنګ نړیوالې هڅې هم وشي. هغه زیاتوي چې پاکستان په وخت د دې لپاره اقدامات ونه کړل نو للوی ګواښ سره به مخامخ شي.
نو اول خو کوشش دا کول پکار دی چې کوم د هوا الودګي چې کوم زرعی دی هغه کې کمی راشي. چې هوا خرابېږي دی کې دوه قسمه الودګي وي، یو ته موږ ګیسونه وي، یو زهرجن ګیسونه دي، مثلا سلفر ډای اکسایډ شو، نایتروجن ډای اکسایډ شو، یا کاربن مونوکسایډ شو. دا هغه زهرجن ګیسونه دي چې دا انسان صحت ته ډېر نقصان رسوي. بیا دینه علاوه د موږ چې کوم د الودګي دی چې کوم کارخانو نه او ګاړو نه روزي نو پدې کې خوردبینی زراعت پیو ډېر وړه وړه زراعت وي چې هغه موږ ته په سترګو ښکاري نه، او دام چې کوم دی نو دام انسان صحت لپاره ډېر نقصان دی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ماحولیاتي چارو د قائما کمیټې مشر شفیق افریدی بیا مشال لړیو تول چې حکومت د هوا ککړتیا لپاره د پوهاوی پروګرامونو او د ونو بوټو کرلو په ګډون بیلابیل اقدامات کوي.
یو عرب بوټي منګول کال په مختلفو ځایونو کې اګاره ټی وی چند ده، دارنګ ملکن ټی وی چند ده، دارنګ دلته پېښور کې ده، مختلفو ځایونو کې. او الحمدلله واحد یو پروجیکټ دی چې تاسو چې کوم ده کنه زمونږ بالکل آن دا اسپاٹ او تاسو په گراؤنڈ ریئلٹی کې کتلی شي. زمونږ چې څومره د انڈسٹریل زون کې چې کوم پولوشن پلانټونه دي، د فلټریشن پلان، نو چونکې تاسو ته پته چې هغه پارټیکلز نه چې کومه مختلف بیماری زمونږ وطن کې پلاویږي، نو یو د پرامو ډېر ښه اقدام اوچت کړی دی.
په پاکستان کې په 1999 کال کې د ماحولیاتو د خوندیتوب قانون جوړ شوی دی. شفیق افریدی زیاتوي چې دوی دا قانون د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په څیر اوس په قبایلي ضلعو کې هم عملي کړی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 503 4 6 4 9.
مشال ریډیو ته تاسو وګه په جنوبی وزیرستان کې د کرکیله په اړه یو بغیر دولتي اداره واوا یا وانا ویلفیر اسوسییشن وای چې د وانا سب ډیویژن 50% د میوه باغونه او د سبزیانو 30% پټي د اوبو د کمی له امله وچ شوې دي. دا راز یو شمیر کروندګرو مشال ریډیو ته ویلي چې مخکې به د مڼو باغونو او د سبزیانو پټو د لکونو روپو حاصلات ورکول خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو واوا اداره وای اوس په دغه شاړو زمکو د زیتون او پسته باغونه لګوي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د جنوبی وزیرستان د وانی سب ډیویژن د میوه او سبزیانو کروندګر وایي چې د مځکې لاندې د اوبو د کچې ټیټېدو له امله پسونه پټي او باغونه وچ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وانی د اعظم ورسک، کجپنګا، کالوشا، زیړې لمر او یو شمیر نورو سیمو د میوه او سبزیانو کروندګرو وویل چې له 13 کالونو د دوی په سیمو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا تر 140 میټرو پورې ټیټه شوې ده، چې له وجې د سونیری مړو، الوچو او خورمانو باغونه او د ټماټرو، الوګانو، مرچکو، پیازو او نورو سبزیانو پټي شاړ شوي. په دغو کې یو د اعظم ورسک ولی خان وزیر وایي چې په سوونو د مړو ونې وچې شوي چې لوجه د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زما خو اکثر د سیبونو باغونه وو، څو چې کله به باران وو یا داسې ژلابري بنه که خفه داسې 10-15 لک پره به یې ایستلې که نه، او داسې به موږته وکلې ښه باغونه وو ښه میاس خو پان چې سال شي چې دا وانه کښې اوبه ډېرې کته روانې دي، پانی اوبه والا ډېره مسله روانه ده، د هغې وجې نه باغونه ډېر
جنوبی وزیرستان د زری ادارې یو چارواکی سعود خان د روان 2022 میلادي کال د جولای پر 9 برطانوي ورځپاڼې د ډیپلومیټ ته ویلي چې په 2006 میلادي کال کې په جنوبی وزیرستان کې په 2300 هکټر ځمکه د مڼو د باغونو مجموعي حاصلات څه د پاسه 80 ټنه وو، خو د نوموړي په خبره دغه حاصلات ورځ تر بلې کمیږي. د زړې لمر سیمې حضرت بلال محسود وای هر کال به مې د سبزیو او میوو نه د 10 لک تر 15 لکو پورې آمدن کولو، خو له 15 کالونه حاصلات په کمیدو دي.
ٹماٹر سبزی کا ختم شو لے کہنا دور
د جنوبی وزیرستان د زراعت د محکمې د شمیرو له مخه واڼه کې به هر کال د یو شمیر میوو تر څنګ شاوخوا 4500 ټنه سبزیانو او 8500 ټنه چلغوزو پیداوار کېدو، خو د روان کال په اوږدو کې د اوبو د کمښت له امله سبزیانې، میوې او نور کرنیز محصولات ډېر اغیزمن شوي دي. د نړیوال بینک وروستي راپور کې راغلي چې تر 2015 میلادي کال پورې به د نړۍ 2.6 میلیون څخه ډېر خلک د موسمیاتي بدلون د منفي اغیزو لامل په خپلو هیوادونو کې په کډوالۍ مجبور شي. د کرکلی پاړه غیر دولتي اداره واوا یا وانا ویلفیر اسوسییشن وای چې د جنوبی وزیرستان ټول آبادی خوښه 8 لک ده، او په دغو کې 90% بوري خلک د کرکلی سره منسلک دي، خو له وچکالۍ لامل اوس لسیمې نه خلک په کډو کولو مجبور کیږي. د دغه ادارې یو مشر ابراهیم امیری د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې وچکالۍ یوازې د وانې سب ډیویژن تر 300 پورې کروندګر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
مونږ سروې کړی وه اوس کم از کم یو نیمه میاشت مخه، او په دې کې کم از کم اوس 45% باغونه کې اوس دا 18% باغونه چې کوم دي دا ختم شوي دي، خو د دې دپاره مونږ مد مقابل وانا ویلفیر اسوسییشن مونږ دا کار وکړو چې هغه بوټي مونږ ورته ولګول، زیتون پشته مونږ ورته وایو پشته شیو، دغه اوبه کمې خوري، اوبه د باران په اوبه دی چې کوم دی ژوند دی کنه. 40 باغونه مونږ پشته شو ورته لګولی دي، او 21 باغونه مونږ زیتون ورته لګولی دي.
د کروندګرو مشال ریو ته ویلي چې له 15 کالونو زلي او صوبایي انتظامی ته د دې باغونو د اوچېدو او د اوبو د کمښت پوره کولو لپاره په بیا بیا ویلي، او حتی احتجاجونه هم کړي، حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کړي. مشال لريو د حکومت د درید معلومولو لپاره د قبایلی دلو لپاره د بخور یا اریګیشن د ادارې مشر عامر اقبال او د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو.
د مجید بابر رپورټ ما اوریدو. ټوله دنیا په یو سړی ښکلې ده، ټوله دنیا په یو سړی ډنګیږي، دا یو له هغو شعرونو چې د خوست په چنار کلنۍ مشاعره کې شاعرانو ویل. دا مشاعره پخوا هم هر کال کېدله، خو دا ځل په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې له تیر کال راهیسې طالبانو په زور حکومت نیولی، او د موسیقۍ ترڅنګ په ځینو نورو تفریحي پروګرامونو هم بندیز لګولې دي. د چنار مشاعره ګډونوال خوشاله وو چې تر دغو بندیزونو وروسته لک تر لګه مشاعره ورته تفریح برابروي او خپل زړه خبرې پکې کوي. نجیب الله لوخیل مشاعره ته ورغلی او تاسو حال وای.
په خوست کې د چنار 14 دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کی.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبوت وجوه نه دا چې څوک موږ قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول موږ آزاد پریښي وو، هر قسم سره د خپلې طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستی فرهنګپال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. درې تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر ګربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چا ودنه شوی خلق پتا باندې د خیرا ډولو، پرم می سات خپل جوړو خلا به جام شوندو د خیرا ډولو.
دغنا راغلم مده خر پلری منډه وکړه، بیر ته مریض راغلم درمان مې پکې ونلې دو. دغه مړی چې ګرځي په آسمان هم غریږي، دغه مړی چې ګرځي په آسمان هم غریږي، ګلې وریږي خو باران مې پکې ونلې دو.
دسروس کروټو پر سر خور زړه، دای می پرتا بندې راټول زړه، بل تشبه تر سر نه چوړيږي تداسي لګدا ټول زړه.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټوله دنیا په یو سړی خولې دا، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي.
در حسکن دزڑا ٹوٹا دسترگو تور دے وطن، شرم دے مئی خرزوئی ٹکرے دمور دے وطن.
د یادونه ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعري دود شوې دي.
Thank you.
پر ہوٹ میں خپل قدم خیجی سڑ میں وہ بس آتا جس گو تیئے نم خیجی نور مڑا بھی دی یو خوب نیم شاید سم خیجی.